نو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وی کله طالبانو سره حساب کتاب ونشي نو شاید افغانستان پر خلکو د سختو محدودیتونو د لګولو پروګرامونو او هدفونو ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د شزو د برخې مرستیالي هی دربار پرون ازادي رادیو ته وویل طالبانو تر دوه کاله مخکې پورې دا جرأت نه درلود چې پر شزو د سنګسار حکم عملي کړي.
They were deeply abusive from the beginning. Their abuses
Taliban la paila la shudu sarabat chalan kawa khud waqt pa kire do sar nor hum bat swal do chwali pal nadi wala thola nahi problem di wana tare da aw mukhalifat ki wana kad no pa azadi sar par makh laal aw sakht mahdudiyat nay tatbiq kar do khpal da siyasatuna yow pa bal tasi amali kawal to che de taki tara warasidal.
د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده څو ورځې مخکې په یوه صوتي پیغام کې وویل پر هغو ښځو به د سنګسار او درو وهلو شرعي احکام په عام محضر کې تطبیق شي چې د نامشروع اړیکو په لرلو مجرمې وپېژندل شي. د ده څرګندونې د بشري حقونو د فعالانو او افغان سیاستوالو له توند غبرګون سره مخامخ شوې. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي په دشتي برچی سیمه کې د دریو نجونو او د هغو د ورور د نیولو په اړه راپورونه راکړل. دا درې خوندې د شتو د حقونو له فعالانو څخه وي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زرران پرون پر خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي د دې فعالانو نیول کېدل د رسنیو لخوا خبره شوې اوازه ده. ښاغلی زرران زیاته کړې هر چا چې دا ادعا کړې ده باید ډېر ژر اړوندو امنیتي ادارو ته خبر ورکړي. مخکې په راپورونو کې ویل شوي و چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د وري یا حمل په اتمه په دشتي برچي کې د 15 کلنی آزاد رضایی، 18 کلنی نادیه رضایی او 14 کلنی الهي رضایی کور ته ننوتل او دا درې خویندې او د هغوی 22 کلن ورور یې ونیول. طالبانو له دې مخکې د دوی یوه بله خور تمنا رضایی چې د ښځو د حقونو فعاله وه نیولې وه، خو 19 ورځې وروسته له بنده خوشې شوه. د زابل په مرکز کلات شار کې د یو روختون د رغونې چارې پرون پیل شوې. باختر خبری آشان چې طالبان اداره کوي د زابل ولایت لپاره د طالبانو د عامې روغتیا د رئیس میرویس افغان له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي دا روختون د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ د مرکز کلات په باباګک سیمه کې د 300,000 امریکایي ډالرو په مالی لګښت جوړی شي. د ښاغلي افغان په وینا د دې روختون د رغونې چارې به په 15 میاشتو کې بشپړې شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیره میاشت وویل چې 2040 میلادي کال به د افغانستان لپاره له ننګونو ډک کال وي، ځکه د دې سازمان په وینا د افغانستان روغتیایي سیستم په ټولو برخو کې د لږې پانګونې او اقتصادي ستونزو له امله کمزوری شوی دی. اسرائیلو پرون بیا هم د غزې پر ترنګه لزمکیه او هوا بمباریو ته دوام ورکړ. په پایله کې لسګونه فلسطینی وګړي وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ او فلسطینی چارواکي دا خبر داسې مهال ورکوي چې د غزې د الشفا د مهم روغتون په شاوخوا کې پرون بیا هم نشټې روانې وي. فلسطینی چارواکو وویل چې غزې ته نږدې پر الشجایه سیمه د اسرائیلو په دوه حملو کې ولس کسان او د المغازی د کډوالو په کم کې پر یو کور په هوایي حمله کې 8 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز ویلی دی چې په الشفا روغتون کې د ځواکونو ځمکني عملیات روان دي، خو سیاتوی چې ملکی وګړو، ناروغانو او روغتیا پالانو او روغتیایي تجهیزاتو ته زیان نه دی اړولی. د اسرائیل په بیان کې راغلی دی چې د تیرو څو ورځو په عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژلي او وسلې او پوځي تاسیسات یې موندلي دي. او د اوکراین ولسمشر د ملي امنیت او دفاع د شورا په خوانې منشي الکسی دانیلوف په مالدووا کې د اوکراین د سفیر په توګه وګواره. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون موبایل دانیلوف به چې د تیر سه شنبه د ملي امنیت او دفاع له شورا لری کړ، له دې وروسته په ډیپلوماټیک ډګر کې خپل کار ته دوام ورکړي. افغانستان او پاکستان د افغان سوداګرو د حقوقو کانټینرونو د برخلیک په اړه موافقه ته ونه رسیدل چې لڅو میاشتو راهیسې په کراچۍ بندر کې ولاړ دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت چارواکو له هغه پاکستانی پلاوی سره خبرې هم وکړې چې تیره اونۍ کابل ته سفر وکړ. خو د افغان چارواکو په وینا که څه هم پاکستانی لوري ژمنه وکړه چې په دې اړه به له اړوندو ادارو سره خبرې وکوي، خو سمدستي کومه حل لاره ورته پیدا نه شوه. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
که څه هم په افغانستان او پاکستان کې کابل ته د پاکستان د یو سوداګریز پلاوی د سفر نتایجو ته خوشبیني ډیره وه، خو په ځینو مهمو برخو کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدلې. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیال خورام آغا په مشرۍ پلاوی د دوشنبه په ورځ کابل ته ولاړ او د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د طالبانو له چارواکو سره د دوه هیوادونو د سوداګریزو اړیکو پر وړاندې د پرتو خنډونو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې د دواړو لورو ترمنځ د شویو موافقو خبر ورکړ. خو پرون جمعه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو د سلګونه کانتینرونو د برخلیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه خبرې وشوې خو موافقه ونه شوه.
پر دې مسئله هم خبری وشوه. پاکستانی لوری ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به کار وکړي او شای امکان ورته برابر کړي چې بیرته ولاړ شي. دا هغه مالونه دي چې په ممنوع لیست کې دي. دوی وویل چې له خپلو اړوندو ادارو سره به خبري وکړي، ځکه دا له نورو ادارو سره تړلې موضوع ده او یو لار به ورته پیدا کړي. دوی خو ژمنه وکړه خو دا ستونزه حل نه شوه.
خغلی الکوزای وای په دې کانتینرونو کې چې شمیرې 2-300 ترسیږي، قیمتي توکي لکه برقی یا الکترونیک وسایل، د آرایش سامان او ټوکر راوړل شوی او ځکه یې ارزښت لوړ دی. د اقتصادي چارو شنونکی از رخش حافظي په دې اړه چې پاکستان ولې د افغان سوداګرو مالونه د ممنوع توکو په توګه بند کړي دي، ازادۍ راډیو ته وویل:
دوی داسې ګومان کوي چې ګویا دا مالونه بیرته پاکستان مارکیټ کې خرڅیږي. حال دا چې دا نه دی پدې چې دا ټول موټر ګاډي چې د پاکستان څخه تیریږي راځي افغانستان ته، دا نوې مدرن سیستمونه لري پرون دی جی پی آر اس چې په هغه کار کوي چې دا موټر کم ځای پورې ورسېدل. نو هغوی مشکلات ډېر زیات کړي دي او په دې خاطر باندې پاکستان سره زموږ ترانزیت او سوداګري ډېر لږ شوي دي.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سلګونه کانتینرونو لانجه له څو میاشتو راهیسې روانه ده، خو تر اوسه یې د حل په برخه کې اقدام نه دی شوی. شاوخوا 1500 دا کانتینرونه د تیر کال په مرغومي یا جدي میاشت کې چابهار بندر ته واستول شول. دا سوداګریز مالونه له اندونیزیا او مالیزیا څخه بار شوي وو او افغانستان ته پر لاره وو، خو په کراچۍ بندر کې د پاکستانی چارواکو لخوا د افغان سوداګرو پر توکو د لوړې بیې له ټاکلو وروسته د سوداګرو پریکړه وکړه چې خپل کانتینرونه چابهار بندر ته ولېږدوي. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ اوږد تاریخ لري، خو د مارچ په 13مه د دوی ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه نوي پړاو ته ورسېد چې پاکستاني الوتکو په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباري وکړه. پاکستان ادعا وکړه چې دا هوایي حمله د پاکستانی طالبانو پر سنگرونو کړي، خو د طالبانو حکومت یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته د پاکستانی پلاوی سفر ته د دواړو هیوادونو د اړیکو د بیرته عادي کولو لپاره د یوې هڅې په سترګه هم کتل کیږي.
د ملګرو ملتونو د وګړو اداره UNFPA وایي په هرات ولایت کې ډیری زلزله ځپلي لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د پنجشنبه په ورځ یو نوی راپور خپور کړ چې پکې راغلي په افغانستان کې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. په دې ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي د خپل سخت ژوند او د غراز د خپلو شدیدو اړتیاو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA د افغانستان په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاتوي چې ډیری دغه زلزله ځپلي اوس هم بشري مرستو ته اړ دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د پنجشنبه په ورځ د مارچ په 23مه ناوخته خبر کړی، ویلي چې زلزله ځپلي خپلو استوګنو ته د راستنه کېدو او د دې مرګونې پیښې له شوک څخه د راوتلو په حال کې دي. د یو ان اف پی ای راپور زیاتوي چې په هرات کې د ډېرې واورې اورښت د دې لامل شوی چې د زلزله ځپلو په حالت کې ښه والی رانشي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لخوا د ورکړل شویو احصایو پر بنسټ 9 زیانمن شوي کسان چې ډېری یې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان دي، اوس هم بیرنیو حفاظتي مرستو ته اړتیا لري. یو ان اف پی ای دغه شان زیاتوي چې په دوی کې 3000 کسان روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې په دغو زلزلو کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه ور اوښتي دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي ناصر نوروزی له باران وروسته د تقي نقي د کلي د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه وویل:
بارش زیات و، دمه خونه گلی که ما دا پیشتر ما شما گفته بودم که
باران دیرو دا خطو کورونا طول رنگ شوی دی، دیره کورونا دا ارختون و لعمل ویجار شوی دی، اکثر کورونا چه درز درلود لمن زتلی دا زینو کورونا خراب شوی، خیمو که جون کوی. نور چه وایم چه دوی چه تارتیال دی، خوراکی تو که پزنگلی توگا زمک پخپل کلی که دیر خلق بیواز لدی
مواد خوراکی وینا مردم بلخصوص مغری خود ما مردم غریبی هم.
یوه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې له زلزلې 3 وروسته هم نوموړي په زندهجان ولسوالۍ کې په یوې خیمه کې ژوند کوي.
زه د زندهجان ولسوالۍ یم، په خیمه کې اوسېږم، کور مو ټول درس کړی، له خپلو 3 ماشومانو سره مې د ژوند حالت خراب دی.
هرات کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې 2 سختې زلزلې وشوې. لومړۍ زلزله د دې میاشتې یعنی اکتوبر په 8 نیټه وشوه. دغو زلزلو خلکو ته ډېر ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. د هغه ګډ راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیایي بانک خپور کړی، په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د دغه راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په 9 ولسوالیو کې 2015 کسان زیانمن کړي دي.
چینایي څارنوالان په یوه تروریستي حمله کې د 500 چینایي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره پرون پاکستان ته ورسېدل. د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې 15 چینایي انجینران په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. له دې پیښې وروسته چین په دې ایالت کې د برېښنا په 2 بندونو کې کار ځنډولی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د چینایي څارنوالانو یوه ډله پرون پاکستان ته ورسېده، څو په وروستۍ موټر بم حمله کې د 500 چینایي وګړو د وژل کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره په تحقیقاتو کې برخه واخلي. د حمله چې د چینایي وګړو ترڅنګ یو پاکستانی ډریور هم پکې ووژل شو، د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې هغه مهال وشوه چې چینایي انجینران د داسو د برېښنا د بند د رغونې په پروژه کې د دندې پر لور روان و. داسو په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د تولید تر ټولو لویه پروژه ده. پاکستان د دې پیښې په اړه خپل تحقیقات مخکې پیل کړي و. د پاکستان حکومت بیګا په یو بیان کې وویل د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي چینایي څارنوالانو ته د خپلو تحقیقاتو په اړه جزئیات واورول. دوه ورځې مخکې هم پاکستاني چارواکو د خپلو تحقیقاتو لومړني نتایج په اسلام آباد کې د چین له سفارت سره شریک کړي و. د دې برید پړه تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې. پیکینګ دا حمله غندلې او له اسلام آباد څخه یې غوښتي دي چې د پیښې په اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي او د هغو زرګونه چینایي کارګرانو خوندیتوب یقیني کړي چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژو کې کار کوي. فرانس پرس خبری آژانس د خیبر پښتونخوا د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې چین له دې پیښې وروسته پر اندوس سیند د داسو او د یمر باشا د بندونو د رغونې چارې ځنډولې دي. د چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ویلي هغو دوو شرکتونو چې پر دې بندونو کار کوي د پاکستان له حکومت څخه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د یوه نوي امنیتي پلان غوښتنه کړې. د دې چارواکي په وینا اوسمهال 250 چینایي انجینران د داسو د بند په پروژه کې او 500 نور د دې یمر باشا په بند کې په کار بوخت وو. په پاکستان کې د چین پر اقتصادي پروژو کارکوونکو او انجینرانو یې په تیرو 2 کلونو کې ګڼې حملې شوې دي. د 2020 کال په جولای میاشت کې 14 کسان چې چینایي وګړي هم پکې وو هغه مهال ووژل شول چې یو انتحاري برید کوونکی په چاودیدونکو موادو بار موټر د چینایي او پاکستانی انجینرانو او کارګرانو له بس سره ټکر کړ. هغه مهال هم چین په پاکستان کې